د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه داود خټک یم او د مشال ریډیو د خبرونو د یو بلې غړې سره تاسو ته حاضر یو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د مشال ریډیو خبرونې مونږ په ثبت شوي ډول تاسو ته وړاندې کوو، دا غي وجه تخنیکی ده. تاسو ته مونږ په خپل خبرونو کې وایو چې د تخنیکی وجوهاتو باندې دا غي چې کوم وجه دی غل لري کول د پاره او د دې ستونزې د حل کولو لپاره د مشال ریډیو د مشرانو هڅې روانې دي. او څنګه چې دغه ستونزه حل شي نو تاسو سره به د مشال همکاران یو وار بیا نیخ په نیغه موجود وي او تاسو ته بس تاسو د خوښي خبرونه درکوي. اوس مونږ داسې کوو چې تاسو ته لوی راپورونه درکوو چې په هغه کې ادبي راپورونه دي، تاریخي دي، کلتوري دي، سندري دي، د خلکو د تکړه خلکو د لیکوالانو د مشرانو د ژوند په اړه باغی کې معلومات دي. نو د مشال ریډیو خبرونه اوس هم تاسو ته مونږ داسې وړاندې کوو چې تاسو ته خوند واخلي. البته که تاسو په خپلو سیمو کې مشال ریډیو نه اوري نو که سمارټ فون لري او انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کې تاسو چې ایپ سٹور ته ورشي هلته ډیر په اسانه دا ډاونلوډ کولی شي او بیا تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې اوریدلی شي. د دې ترڅنګ ماخامنې خبرونې د شپږو نه تر اوو بجو پورې او بیا د نهو نه تر لسو پورې د یارانو مشال دا نیغ په نیغه تاسو ته مونږ وړاندې کوو. دا تاسو اوریدلی شي او د دې نه تاسو خوند اخیستلی شي، بلکې د یارانو مشال خبرونه کې تاسو مونږ ته ټلیفون کالونه هم کولی شي، زموږ همکاران به تاسو سره خبرې کوي. نو اوس د یوې بلې خبرونې وخت شوې دی او دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړه کړې ده. او په دې یو ساته خبرونه کې راشد خټک د ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره خبرې کړي چې ادبي ټولنې څنګه کار کوي او دا چرته چرته دي د پښتو لپاره دوی څومره خدمت کوي. نو تاسو د راشد خټک دې خبرونې ته رابولم او د دې په منځ کې به مونږ تاسو ته سندرې هم درکوم، یعنی موسیقي به هم تاسو ته وړاندې کوو. نو تاسو چرته زیمه دغه موسیقي هم اوري او د دې یو ساته خبرونه تاسو خوندم واخلي.
په پاکستان کې پښتو د سرکار دفتر او زده کړې ژبه نه ده، ځکه بازار هم نه لري او د پرمختګ او ود ډېرې ذمہواری په خو کسانو ده چې په دولت کې څوکۍ نه لري. په پاکستان کې پښتو ژبه او ادب تر ډېره لیکوالانو، شاعرانو، سندرغاړو او هنرمندانو ژوندي ساتلي دي. د ادب د پرمختګ لپاره چې کله د منظمو هلو ځلو اړتیا محسوسه شوه نو ادبي ټولنې جرګې او تنظیمونه جوړ شول. په ادبي ټولنو کې د نوښار ادبي جرګه او اولسي ادبي جرګه ډېرې مشهورې دي او کار او زیار یې هم ډېر دی. خو په خیبر پختونخوا کې تر ټولو پخوانی ادبي جرګه په کال 1903 کې په پېښور کې جوړه شوې وه چې بزم ادب یې نوم و او بنسټ ایښودونکی یې د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواري و. دې جرګې د امیر حمزه خان شینواري، محمد اکرم مشهود او بادشاه ګل نیازی په مشرۍ کې سمو د فعالیت وکړو، خو بیا د نوخار ادبي جرګې سره یو ځای شوه. په تاریخي توګه د ادبي ټولنو د کار او زیار په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبي ټولنو کردار ډېر بنیادي دی. د هغې وجه دا ده چې په دغه ټولنو کې ډېر لوی لوی خلک موجود وو، د حمزه بابا، عبدالخالق خلیق، نواز خټک، کاکاجي سنوبر، نصرالله خان نصر، دوست محمد کامل، نه پسته بیا کلندر مومند صاحب، اجمل خټک، همیش خلیل، ایوب صابر، او ډېر لوی نومونه وو چې هغه د دغه ټولنو برخه وو. نو دې ټولنو دومره د پښتو دپاره کار کړی دی چې هغه منظمو ادارو هم نه دی کړی. دې ټولنو په مختلفو موضوعاتو کانفرنسونه او سیمینارونه کړي دي. دې ټولنو په ګڼ شمېر کې کتابونه چاپ کړي دي. دې ټولنو د نوو شاعرانو پالنه کړې ده. دې ټولنو تنقیدي نشستونه کړي دي. دې ټولنو ډېرې غټې مشاعرې چې په هغه کې نړیوالې مشاعرې هم شاملې دي هغه کړي دي او په ذاتي وسایلو کې کړي دي، کومه ریاستي سرپرستی هم ورته نه وه حاصله. نو ډېر لوی کردار دی چې باقاعده دا شروع خو د نوخار ادبي جرګې نه په 1908 کې کیږي، خو په دغه دور کې د حمزه بابا بزمی ادب هم موجود. نو د نوخار په ټولنه کې خو خلیق صاحب او نواز خټک او ځل نور لوی خلک موجود وو، خو د بزمی ادب مشر حمزه بابا او بادشاه ګل نیازی وو. دا دواړه تنظیمونه بیا یو ځای شو، د نوخار ادبي ټولنه پاتې شو. دې نه علاوه د نصر صاحب ادبي ټولنه چې په 1943 کې هغه جوړ کړی وو، هغه دومره ډیر کتابونه چاپ کړي دي او باقاعده سکولونو ته به نثر صاحب په سیکل ورتلو د پښتو کتابونو او پمفلیټونه به په ماشومانو کې تقسیمول د پښتو ژبې د عام کولو لپاره د یو تحریک حیثیت دغه ادبي ټولی لرلو. نو د ادبي ټولی کردار ډیر بنیادی دی. او بیا چې مونږ په 1955 کې د کاکاجي صنوبر په مشرۍ کې د حمزه بابا او کامل صاحب په مرسته د ولسي ادبي جرګې قیام د ګورو، نو هغوی علمی ادب ته ډیر خدمت کړی دی. هغوی تنقیدي نشستونه کړي دي، په موضوعاتو بحثونه کړي دي، د هغې رودادونه موجود دي. نو د ولسي ادبي جرګې کردار په علمي ادب او تنقید کې ډیر بنیادی دی.
حنیف خلیل، په اوسني وخت کې د ادبي ټولنو د شمیر او کار په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
بیا دغه ټولنې دومره زیاتې شوې په دې پښتونخوا کې هم او د پښتونخوا نه علاوه نورو پښتنو سیمو کې، تر دې چې په ځینو خارجي هیوادونو کې هم د پښتو ژبې او ادب د ترویج لپاره ټولنې موجودې دي چې په هغې کې د قطر او ابوظبي، امارات وغیره هم شامل دي او ځینې یورپي ملکونو کې هم شته. خو په خپله په پښتونخوا کې او په افغانستان کې د افغان ادبي بهیر په شکل چې شروع د پېښور نه شوی وه، ادیر ډېر لوی لوی خدمات ترسره کړي دي، لوی کارونه کړي دي او بېشمېره کتابونه چاپ کړي دي. او که تاسو وګورئ نو اوس مونږ ویلی شو چې د 100 نه زیاتې ادبي ټولنې داسې دي چې هغې په ذمه باندې ډېر لوی کار و او کړی دی. په دې ټولنو وخت په وخت تحقیقونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. جاوید خلیل د ایم فیل تیسیس په دې ادبي ټولنو لیکلې دي چې هغه کتابي شکل کې چاپ دی او ځینې نور کارونه هم پېښ شوي دي. عبدالکافی ادیب صاحب د ولسي ادبي جرګې رودادونه چاپ کړي دي. ډاکټر زبیر حسرت د ولسي ادبي جرګې په اکلا یو کتاب لیکلې دی. خو مجموعي طور زه دا ویلی شم چې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا نه بهر د پښتو ادبي ټولنو هغه کردار د پښتو ژبې او ادب لپاره لوبولی دی چې هغه ډېرو غټو ادارو هم نه دی لوبولی.
گران اوردون کو اسی وا دماخلو او ایوا سندر او
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیز خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریدا، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او نقاد روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنو په ادب کې نوی اصناف او رجحانات خلکو ته ور وپیژندل.
خوشحال بابا وایي چې یو لبل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی تر څو پورې چې د ادب یا د ژبې په پرمختګ کې د دغه ادبی ټولنو د تنظیمونو کردار دی. نو که موږ وګورو نو زمونږ د پښتو په ادب کې ادبی تاریخ کې یعنی مطلب د نوخار ادبی جرګه بیا پښتو دا ټولې د نصر الله خان نصر صاحب شو بیا خصوصا د ولسی ادبی جرګې چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی لکه کاجی صنبر حسین محمد حمزه بابا کلندر صاحب طاهر بخاری صاحب سیفالرحمن سلیم صاحب او دغه رنګ ډېر معتبر نمونه چې کوم دا هغه وخت نو د هغه ټولنو د هغه تنظیمونو برکتو چې هغوی یو خدا ده چې د پښتو کې د تنقید چې کوم دغه وسطه چې مجلسی تنقید ویل کیږي نو د مجلسی تنقید بنیاد هم چې کوم دی نو دا د اولسی ادبی جرګې کردار په اولسی ادبی جرګه کې اجمل صاحب نوم زمانه عرف اجمل خټک صاحب سردار خان فانا داسې ډېر نمونه دي. بهرحال د تنظیمونو د دغه ادبی ټولنو تنظیمونو چې کوم دی نو کردار په دې چې یو خدا ده چې د ادب چې کوم مختلف اصناف او د هغې نه علاوه که د تحقیق شو تنقید شو یا نور دغه رنګ د څېړنې کارونه شول هغه د دغه تنظیمونو په برکت باندې چې هلته هغه ورولې کېدل په هغې به نیوکې کېدې د هغې اصلاح به کېده. دې سره سره د شاعرۍ د افسانې د ناول د سفرنامې د رپورتاج او د نظمونو دا ډېر بنیادي کردار دی چې هغوی دغه تنظیمونو مخکې په ماضي کې مدا کړو اوس هم او دا یوازې زموږ دلته نه که موږ وګورو موږ سره په ګاونډ کې په خپل لکه په دې اردو ژبه کې هم چې کوم دی نو د انجمنې ترقی پسند مصنفینو یا د حلقې ارباب ذوق چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی اگر چې دوه متضاد یو بل سره لږ دغه په فکري لحاظ معنی بیل بیل تنظیمونو خو د مجموعي طور چې کوم دی نو د ادب په ترکه کې ډېر لوی مهم رول ادا کړی دی او اوس هم ادا کوي. موږ که بیا وګورو ساولی کونکو مرکه ساولی کونکو مرکه چې موږ په خپل دغه مرکې یو قسم لا چڼي پاتې شوی یو او دلته نه مزدکړه کړې ده او د ساولی کونکو مرکې بیا لکه یو بل خاصیت دا اوس هم چې لکه دا کریډیټ ورته ورځي یا دا پټکې د هغوی په سر باندې موږ کې خودی شو نو هغه دا ده چې د ساولی کونکو مرکه چې د کله نه د کال دوه شپېتم نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې د هغې باقاعده هغه ورځنۍ تنقیدي غونډه کېږي اوس هم کېږي اگر چې د کلندر صاحب او مشتاق مجروح صاحب سید محمود ظفر صاحب دی الله روغ لري ښه اکرام الله اگران صاحب زمنګ نه لاړو فرید سارائی صاحب زمنګ نه لاړو راجل شاه خټک صاحب اعظم صاحب ډیر ګڼ نمونه داسې وو چې هغه سو وفات شوی دي او سیف الرحمن سلیم صاحب سلیم راز صاحب سلیم راز صاحب چونکې د ولسی ادبی جرګې ممبر هم پاتې شو نو دغه ساولی کونکو مرکې یو ډېر بنیادی کردار ادا کړی دی او بیا وخت په وخت تاسو خیال وکړئ نو نور مختلف تنظیمونه جوړ شوي. دلته زه به دا خبر وکړم چې د افغانستان چې کله دغه مسله راغله او زمونږ د افغانان لوڼه شاعران ادیبان دلته راغلل هغوی تنقید نه پیژندو هغوی مجلسی تنقید نه پیژندو هغوی د دې سیزون نه نو خبر هغه دلته چې کوم دی نو هغوی چې دا وکتل په دې ساولی کونکو مرکه کې یا بیا هغوی چې کوم نور خپل تنظیمونه جوړ کړل دا رواج په لومړي ځل په افغانستان کې د افغانستان په لیکونکو کې یعنی تنقیدي دا مجلسی تنقید چې کوم دی نو دا دلته چې دوی راغلل پاکستان ته نو هغه سیز دوی له پته ولګېده نو دغه رنګ زمونږ اوس هم ډېر تنظیمونه داسې دي لکه ما د ساولی کونکو مرکې ذکر وکړو جرس ادبي جرګې کراچۍ چې کوم دی نو مونږ باقاعده اوس هم هغه اجلاسونه کېږي دغه رنګ د ادبي دوستانو مرکه مردان چې مونږ څلورو ملګرو فیض الله حافظ او عبدالروف عارف او زو زبیر اسرت موږ دغه څلور ملګرو د دې بنیاد خو هغه ادبي دوستانو مرکه مردان اوسم باقاعده د هغه چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې تنقیدي اجلاسونه کیږي. دې سره سره دغه تنظیمونه یوازې دغه مجلسی تنقید نه بلکې د کتابونو تقریبا رونمایي یعنی مخکتنو پروګرامونه سیمینارونه ورسره د شاعرانو ادیبانو په درناوي کې پروګرامونه نو زما په خیال چې دغه ټولنو ډیر مهم رول ادا کړی دی. ودا
روخان یوسفزی د حکومتي سرپرستۍ او د ټولنو د کردار په اړه وویل
شکر دی چې دا ټولنه شته دی چې دا د خپل یعنی په خپل مرسته باندې په خپل پیسو باندې او په خپل اتفاق او اتحاد باندې دا کار کوي ګنه د حکومتي سطح باندې یعنی د اس قسم سره سرپرستۍ نشته او نه دغه رنګ د دې لپاره څه خاص سداسې ادارې شته چې هغه دغه کردار ادا کړي. نو زه فکر لرم چې د دې ادبي تنظیمونو د ټولنو یو ډېر مهم رول دی په زموږ په ثوابۍ کې په نوخار کې خور سواد مردان د صوبی په هر ضلع کې الته هر ضلع کې هر تحصیل کې دغه رنگ بلا تنظیمونه موجود دي او غي باقاعدګي سره دغه خپل دغه خپل استړی کوي خپل هڅه کوي او دا اوس چې موږ کس ګورو د پښتو ادب کې د موږ د نقادان د نوم او یا محققین شړنکاران دا دغه ټولنو د دغه مجلسونو چې کوم دینو دا غي تربیتی یافته او د الته نه زده کړې کړې دي نو په کار دی چې په حکومتي سطح دې تنظیمونو دې یو قسم له دا ادارې دي زمونږ د ادبي د ادب د پرمختګ د ژبې د پرمختګ لپاره او بیا دا چې د نو چې کوم زمونږ د کون کړي دا غوي د لارښودنې د یو کردار ادا کوي د استادای کردار ادا کوي یو د اکیډمۍ کردار ادا کوي یو د پوهنتون کردار ادا کوي دا زمونږ ادبي پوهنتونونه دي په کار دي چې په حکومتي سطح چې کوم دینو دغه تنظیمونو سره یعنی ندیم لا تړوشي او د دې مرسته پکار ده.
مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیو غانې له ملګرو سره شریک کړئ.
شاعر او نثرنگار پروفیسر اسیر منگل د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د مشهور ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبی ټولنو ډیر مهم کردار دی. اول به زه د ځان خبرو وکم چې ما کنن څوک پیژني نو د دې ټولنو له برکته مې پیژني چې ما پکې ډیر څه زده کړي دي. ولسی ادبی جرګه چې په کال 1950 کې جوړه وه، دغه سې زمون پښتو ادبی چمن تل په کال 1955 کې ارواښاد محمد دین مقید جوړ و، او موږ د دې تنظیم په برکت د دې جوګه شو چې په کال 2015-2012 کې مو دوه نړیوالې غونډې وکړې. دغه سې د نوخار ادبی ټولنه، د بنو پښتو ادبی ټولنه، د لاچی ګلستان ادبی ټولنه، سهو مرکه کوهاټ، او د کلندر مومند صاحب مرکه، او داسې نور بې شماره تنظیمونه دي چې د پښتو ژبې او ادب ته ډېر خدمت کړی دی او لا لګیا دي کوي. زما په خیال چې اردو ادب په پرمختګ کې چې څومره کار ویلیم فورډ کالج کړی دی، همدومره کار په پښتو ژبې کې د ولسی ادبی جرګې دی چې ورته مرسته د کاکا جی سنبر حسین مومند، امیر حمزه خان شینواری، کلندر مومند، ایوب صابر، لطیف وهمی، دوست محمد خان، کامل مومند، همیش خلیل او د لطیف وهمی غوندې دانشورانو ترلاسه وه. دې تنظیم پښتانه د تنقید لوړو ژورو سره آشنا کړ، او ځینې نوي ادبي اصناف چې د انګریزۍ د لارې ادین ته راغلي وو نو دې سره یې لیکوالان آشنا کړل، او بیا هم د دغې جرګې تسلسل موږ د مرکې په شکل کې وینو چې د کلندر مومند صاحب د مرګ نه پس هم ښه فعاله ده. په هره اونۍ کې یوه تنقیدي غونډه کیږي، مشران لیکونکي راځي، هغوی د نوي کول شاعرانو تربیت کوي. د پروفیسر جان زیب نیاز په نوم جوړه نیاز ادبی سنگر کرکدګي هم د ستاینې وړ ده چې نه یوازې خدای بخلي د نشوران یادوي، بلکې ژوندي ادبي اتلان هم نازوي، بل یو اهم کار یې د معیاري کتابونو چاپ کول دي، او په دې لړ کې معیاري نثر ته ترجیح ورکولی شي. اوس اوسی په نشترحال کې یوه ډرامه سور سپین سړی سټیج کا، او په صبح کې د تیټر په مړ وجود کې سا واچوله چې لیکو هدایت د نورالبشر نوید صاحب و. نیاز ادبی سنگر نور هم ډېر علمي ادبي او د ثقافتي غونډو پروګرامونه وکړل او لا لګیا دی کوي. پرته له دې په عربستان کې هم ډېرې فعاله ادبی علمی ټولنې شته چې د خپل وس تر مخه د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي، او معیاري کتابونه یې چاپ کړي هم دي او چاپ کوي هم. دې نه علاوه پاکستان او افغانستان نه ادیبان غونډو ته هم غواړي.
پروفیسر اسیر منگل د خپل تنظیم د فعالیتونو په اړه مشال رادیو ته وویل،
کله چې سلیم راز صاحب ژوندی و نو هغه ډېر فعال کردار ادا کړی دی، او بلکې زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې د عالمي غونډو یوه پیژندګلو وکړه، او دوه لوی نړیوال غونډې وکړلې چې د ټولې نړۍ نه ورته دانشوران راغلي وو. نو بیا موږ چې موږ هم دا دوه غونډې وکړلې، نو ځینې ملګرو دا وایي چې تاسو دا ځان ځان له غونډې ولې کوې او یو ځای کېږي ولې نه. نو په دې هکله موږ بیا یو میټینګ وکړو ارواښاد سلیم راز صاحب، فریدون خان، ډاکټر عالم یوسفزی، حمیدالرحمن نادان، دا ممکن استو. نو په متفقه طور باندې موږ پښتو عالمی جرګې بنیاد کېښودو چې د هغې چیرمین موږ سلیم راز صاحب وټاکلو، خو د هغه مرګ نه پس اوس ملګرو دا چیرمینشپ ما ته راکړی دی. اوس هم دا جرګه فعال ده. تیر کال موږ چې کوم دی د پرویش شاهین چې د پښتو یو منل شوی دانشور دی، د هغه په درناوي کې یوه غونډه وکړله او هغه مو ونازولو. نو اوس زمونږ د دې جرګې سرپرست حاجی زبیر خان دی، او موږ د دې پلیټفارم نه هم خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رډیو ته وویل چې ادبی جرګو د پښتو ادب دومره خدمت کړی دی چې بلې وی ادارې هم نه دی کړی.
زمونږ په پښتونخوا کې چې څومره دستوري کیږي، اجلاسونه کیږي، نو دغه ټول ادبی تنظیمونه په خپل سر او خپل مټو باندې کوي. خپل منځ کې شاعران، ادیبان چاندې راټول کی او په دغه چاندو باندې هغوی اجلاسونه کوي. دغه ټولنې اکثر تنقیدي اجلاسونه کوي چې په دغه کې د نوو ځوانانو روزنه او پالنه کیږي، ادب هم پکې زده کیږي. نو زما په خیال د ټولو نه په د ادب په وده کې د ټولو نه لوی رول هم د دغه ټولنو دی. د مونږه د پښتو ادب د یو طرف نه هیڅ قسمه سرپرستی نشته، هیڅ قسمه امداد وسره د چا نشته. هم دغه شاعران ادیبان په خپل چاندو مندو باندې او په دغه ټولنو په زور باندې دوی کارونه کوي، لوی لوی دستورې کوي. بل زما په خیال چې لنډ به مونږ دا وایو چې ادب هم په دغه ټولنو کې زده کیږي.
شاعر او نقاد فضل وهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې د نوو لیکوالانو روزنه په ادبی ټولنو کې کیږي.
په ادبی جرګو ټولنو چې کم دینو ډېر لوی رول ادا کړی دی، بلکې سړی دا وایي چې دا ټولنې او جرګې وي چې پښتو ادب چې کم دینو په نوې خطونو باندې، په نوې لارو باندې روان کړ. په جدید ادب کې چې کم دی د کوم سره تو ادبی جرګه پېښور یا ساحلي کونکو مراکش وا یا پښتو د بجرګ نو خار شو یا زم مرکش وا، نو نور داس ټولنه چې هغه هغه اپتوار تنقیدی اجلاسونه کوي، میاشتنی تنقیدی اجلاسونه کوي، او په دغه اجلاسونو کې علمی بحثونه هم کوي، په د شاعر جاج هم اغشتي شي، شاعری هم منسترازي. نو سړی وګوري نو د پښتو ادب چې کم خدمت تنظیمونو ټولنه کړي دي، نو هغه عمر خدمت چې کم دي، نو هغه په کتابي بڼه باندې یا په نورو پلیټ فارمونو باندې کم شوی دی، نه دی شوی. نو تنقیدی ټولنې چې دي نو دا ډېر لوی اهمیت لري، او مخکې خو ډېر زیات اهمیت و. اوس خو چونکې سوشل میډیا رااله، نو په دې کې بیا لږ هغه ټولنو هغه اهمیت چې کم دی نو هغه لږ کم شو. زیات تر شاعران چې دي، نوي لیکوالان، خصوصا چې نوي لیکوالان پیدا کیږي، هغه د سوشل میډیا په اثر کې پیدا کیږي. خو دغه لیکوالان یو تنظیم ته یو ټولنې سره ځان اتړي او هغې ته د هغې په اجلاسونو کې شرکت کوي، نو د هغه صحیح تربیت به کیږي. ځکه چې سوشل میډیا چې ده، نو هغه هغه شان تربیت نه شي کولی څنګه چې د لیکوال په کاري. نو په دې وجه باندې ټولنې چې دي دا ډېر اهمیت لري.
خو طیب الله خان په ادبي ټولنو کې د خپلمنځي اختلاف خبره هم په ګوته کړه.
بعضې خلک د دې عهدو او د شهرت او د دې وږي هم شته دی. همدغه یو شی د دې نه دغه کېدی شي، نو هغوی یا د هغه خپل ذاتي غرض یا د شهرت او یا د وحدو او یا د څه په هغې کې یو بې اتفاقي را پیدا شي، او داسې شوي دي په ډېرو ځایونو کې. ما په یو یو سیمه کې لکه درې درې او څلور څلور تنظیمونه، دا زمونږ تحریک چې شروع شوی و، د دې هم دا مقصد و چې یاره کم از کم دا ټول د خوشحال بابا د وختونه د پښتنو د نااتفاقۍ یو خبره به روانه وه. نو که دا نور خلک منګ به ما به د مرګرو ته ویل که دا نور خلک نه په اتفاق کېږي او خوشحال بابا ته سر ټکو، نو دا خو اوس هم هماغه حال دی، څلور سوه کاله مخکې هم هماغه حال و. نو کم از کم مونږ دا شاعران ادیبان چې مونږ د شعور او د اخلاص او د احساس خبرې کوو، نو پکار ده چې مونږ دا شعور ولرو، دا احساس ولرو چې مونږ خو په اتفاق شو. نو مونږ د دغې وجې ټول یو ځای ته راغونډ شوي وو. دا اوس هم په ډېرو ځایونو کې دغه مسئلې شته دی. دا سروز مخکې یو دوه ځایونو کې زه یو په جرګه کې تللی وم چې هغه هم دغسې و چې سو خودو او صدقه سی خبرو باندې تنظیمونه وران شوی، او د یوې ټولنې نه بیا بلې ټولنې واته، او دا زه په زیاده قصې جوړې شوې دي، او دا زد بازی پکشته دي. الله دې مونږ ته هدایت وکي، او الله پاک دې اخلاص پیدا کړي چې اخلاص وینو بیا غرضونه دا غشي. زمونږ د مشرانو نه مونږ ته یو خبره راغلې ده چې د خدمت په کار کې اختلاف نه وي. نو دا اختلاف چې دی، دا هم د غرضونو نه پیدا کیږي، دغه هم پکشته دي. ادب ته هم ډېر نقصان رسول دي، ټولنو ته هم نقصان رسولی دی، زمونږ اتفاق او اتحاد ته هم نقصان رسولې.
هغه د خپل تنظیم چرصدا ادبی تحریک ته جوړېدو او کار په حق له مشال ریډیو ته ویل.
زمونږ په ضلع کې د ډیر شو نه زیاتې ادبی ټولنې دي چرصدا، او ډیره لویه ضلع ده. نو د ډیر وخت نه د دغه تنظیمونو دا د هرې سیمې خپل واړه واړه تنظیمونه، او دغه تنظیمونو د ډیر وخت نه په دې باندې کار کوو چې مونږ یو مرکزي تنظیم را جوړ کړو چې دا ټول تنظیمونه او ټول شاعران ادیبان ملګري چې دي دا په یو ټغر راټول شي. دا هغې بیا د ډیر کلونو د خواري او مهنت نه پس، ځکه چې دومره خلک راټولول یو ځای کول دا هم په پښتنو کې یو غټ کار دی. نو درې کاله وړاندې بیا چارصدا ادبی تحریک په نوم باندې دغه ټول ټولنې نه یو ځای شوې. په دې کې اوس تقریبا 28 ټولنې دي چې دا د چارصدې د بیلو بیلو سیمو دي، د سرډیرو نه راواخله، بیا د چارصدې د مرکز دي، د تنګي ټولنې دي، دا د تحصیلونو په حساب سره د شبقدر د تحصیل ټولنې دي. دا درې کاله مونږ هر میاشت اجلاس کړی دی. په دې اجلاسونو کې دغه ټول ټولنو نمائندګي به پکې موجود وه. په دې کې مونږه مخکتنې هم کړې دي، خو غټ کارونه پکې دا شوي دي چې د دې مشرانو د مړو او ژوندو مونږ کمی دستورې جوړ شروع کړې وي. نو په هغې کې د مړو هم ډېر غټې دستورې شوې وې، لکه د ارواخا د اکرام الله ګران دستوره شوې وه، د حکیم شوقدری صاحب دستوره شوې وه، د ارواخا د اشرف غمګین دستوره شوې وه. دغسې په ژوندو کې د اختر منیر منیر او داسې د ډېرو کسانو هغه دستورې مونږ هغه سلسله هم سرته رسولې وه چې دا غټې دغه وي. د کتابونو مخکتنې هم پکې چې ما ته کوم یاد دي، د جانزیب مومن د کتاب د شعر کتاب و، د هغې مخکتنه شوې وه. ناصر خان هم درد د ممتاز حسن دولتزی او داسې ډېرې مخکتنې هم پکې شوې دي. اکرام الله ګران د هغه یو پروګرام نه علاوه مونږ د هغه کال هم د دې نه پروس کال د هغه د تلین یو ډېر لوی پروګرام شوی و چې په هغې کې د ټولې پښتونخوا نه د ادب لویو لویو سټو په هغې کې ګډون کړو. چې ما ته څه نومونه چې کم یاد دي، نو په هغې کې رحمت شاه سایل صاحب او نورالامین یوسفزی صاحب، عباسین یوسفزی او اقبال کوثر او روخان یوسفزی او کودا ټول ملګري لکه په هغې کې هغوی ګډون کړو. نو د چارصدې ادبی تحریک تر د اوسه پورې خپل کار ته ښه دوام ورکړی دی او ډیر کار هم کړی دی.
ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
گل خیسته زوانی چاہا تا تا چه ترسیز سپر لکھ دیر پتا وریگی ما تا چه ترسی ہو گل خیسته زوانی جانا تا تا چه ڈیر پتا ورگی مات چیر ترسی ہو دگل خیست زوان جانا مات چیر ترسی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریده اوس خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر او لیکوال اکبر هوتی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د فعال ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
زمونږ چې څومره ادبی ټولنې دي په پښتونخوا وطن کې چې هغې خپل تنقیدي مجلسونه هم پکې ځینې کوي، ځینې پکې صرف مشاعرې چې دي نو کوي، ځینې مذاکرې کوي، ځینې د مکالمو اهتمام کوي، خو په دې کې ډېرې کمې ټولنې دي چې هغې خپل یو مسلسل فعالیت لري. زما په نظر کې دوه داسې ټولنې دي چې هغې خپل هفتوار اجلاسونه کوي، تنقیدي اجلاسونه کوي، او هغوی ډېر داسې د کتابونو په شکل کې، د هغې د څېړنو په شکل کې، هغې د ځوانانو په شکل کې ډېر کسان پیدا کړي. چې یو زه ساحو لیکونکو مرکه ده، چې د قلندر مومن صاحب د وخت او د هغې چې کوم نو کوششونو باندې، یو د ادبي دوستانو مرکه مردان چې هغه مونږ پکې پخپله په هغې کې چې دي نو روزنه شوې ده، نور هم داسې مرکې شته، داسې جرګې شته چې هغې کار کوي. په دې کې ډېرې ادبي ټولنې چې کمی دي نو هغه غیر فعالې دي. هغې فعالیت په یو خاص موقع لري، چېرته کتاب چاپ شي مخکتنه کوي، چېرته داسې نور سو سرګرمی کوي. په دې کې د ادبي دوستانو مرکه مردان داسې ټولنه ده چې دي د ادب سره سره چې د دې کوم کلتوري اړخ دی یا داسې نور کوم اړخونه دي نو هغې ته هم ګوري، یعنی د جبر وس یا داسې سیاسي تنازعات چې راشي په هغې هم نظر ساتي. داسې نور هم د پښتونخوا وطن کې ټولنې شته، خو بلې حاضر مجموعي چې زه تنقیدي جایزه اخلم نو پدې کې موږ زیات تر ګورو چې نشستن غفتن او برخاستن کې سړې زیاته ده. دلته زمونږ په ادب کې چې ټولو نه کوم بنیادی سیز دی، هغه کریټیسیزم دی یا هغه تنقید دی، چې دا غیر رجحان ډیر زیات کم دی په تنقید باندې کار هم کیږي. چې تر څو پورې زمونږه تنقیدی رویې یا زمونږ ټولنې په دې باندې کار نه کوي، نو دوی پرمختګ چې دی نو دا مشکل ماته ښکاري. نو په ادبي تنقیدي مجلسونو کې هم حتی چې دی نو د تنقید هغه معیار نه دی پاتې چې د هغه تنقید په وجه باندې مونږه نور چې دی نو خپل پراختیا ومومو په ادبي کار کې، په خپل تخلیقي کار کې، یا په تحقیقي کار کې، یا په تنقیدي کار کې.
اکبر هوتی د ادبي ټولنو د کار د معیار په اړه مشال رادیو ته وویل.
په ادب کې مونږ درې بنیادی کار کوو، یا تحقیقاتو سره چې دی نو مونږه علاقه لرو، یا مونږه تحقیق سره علاقه لرو، یا مونږ تنقید سره علاقه لرو. نو تحقیقات خو ډېر زیات کیږي چې دی نو تحقیق هم کیږي، خو زما په نیز باندې د تحقیق چې کوم هغه سپکار دی، یا مونږ سره په مقابل کې په اردو ژبه ده، یا مونږ سره د هندوستان کې چې کوم ادب تخلیق کیږي، نو هغه تر رسیدل چې دی د هغې لپاره مونږ ډېر زیات کوششونه خپل فعالیت پکار دی. او بیا چې کوم ادبي ټولنې نو هغه دا ده چې زیات تر پکې داسې دي چې صرف د مشاعرو پورې محدود دي، د شاعرې پورې محدود دي، خو کوم بنیادی کار چې د تحقیق د څېړنې دی، یا زمونږ کلاسیک لټریچر دی، یا زمونږ ماډرن لټریچر دی، یا زمونږ فوکلور دی، په دې باندې چې کوم بنیادی کار، یا زمونږ لسانیات چې کوم دي، جب پوهنه چې کومه ده، په هغې باندې چې کوم کار پکار دی، نو زه دا ګڼم چې دا د نیش برابر دی. که زما آواز او زما غږ اوري، زمونږ ادیبان شاعران خوا دې نه بدی، خو پکار دا ده چې مونږ خپل تنقیدي او فکر چې دی نو هغه مضبوط کړو، او نو چې زمونږ تنقیدي فکر مضبوط شي نو بیا به زمونږ تخلیقي او زمونږ تحقیقي کار هم دوام مومي. خو بلې حاضې مجموعي زمونږ ادبي ټولنې چې دی نو هغې خو په ګراوند به د مشاعرو طرحه د بورو فعالیت به وي، خو چې کوم اکیډمیک کار دی، کوم اکیډمیک کار په ادب کې پکار دی، نو دا هغې کمی ډېر زیات محسوسیږي.
شاعر او دانشور رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې ادبی ټولنې باید د وخت تیرې دو او د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره په ځان کې بدلون راولي.
زما په خیال باندې په تاریخي لحاظ خو د ټولنو ادبی انجمنونو ډیر بنیادی او کلیدی کردار پاتې شوی دی، او تر دا اوسه پورې لکه چې تاسو ذکر وکړي چې پښتو خو نه سرکار لري، نه بازار لري، نه تعلیمي نظام یې غرنګه مرسته کړې ده، خو که ادبیات او د پښتو ژبې وده په یو بنیادی عنصر باندې ژوندۍ پاتې شوی ده، په هغه کې د پښتو ادبي ټولنو او انجمنونو بنیادی کردار پاتې شوی ده. نو په دې لحاظ باندې خو زما دا خیال دی چې د ادیبانو، شاعرانو لوی نسلونه په یو تواتر سره د ادبي ټولنو نه صرف دا چې تربیه کړي دي، بلکې پښتو ژبې ته یو رنګ اهدا کړي هم دي. ما په خیال باندې چې په تاریخي لحاظ کردار ډیر مؤثر پاتې شوی دی، خو که د نن حالاتو په تناظر کې ورته وګوري، ما ته خو په خپله داسې معلومیږي لکه یو رنګه چې د جمود ښکار وي دا تنظیمونه یا ټولنې. نو دغه وجه شاید دا ده چې شاوخوا ټولنیز او سیاسي حالات ورته بدل سو، ټکنالوژي ورته بدله سوه، میډیم او میډیا بدلې سوې، نو په هغه لحاظ باندې د دغه ادبي تنظیمونو کې چې کم دننه تحرک په کار وي، بدلون په کار وي، او له حالاتو سره هم آهنګي او هغه په انګریزي اصطلاح ورته اډاپټیشن په کار وي، هغه ادبي تنظیمونو نه که خپله په دې تیر لس پنځه لس کاله کې خصوصا موږ وکتل چې ادبي ټولنې د یو شکست تاریخ سره مخامخ دي، او شاید دوی هغه خپل مخه سي ده یا متعلق پاتې کېدل په هماغه جدوجہد کې دي، او داسې معلوموږي لکه تر اوسه پورې چې دا له نوي حالاتو سره د دوی د نوي مقاصد او تعین هغه ډول نه شوی. نو زما په خیال باندې هر څوک چې له دې تنظیمونو سره هم آهنګ پاتې دی هغه ته دا یو بنیادي سوال دی چې د دې تنظیمونو او انجمنونو او ټولنو نوی بڼه باید څه وي، داسې بڼه چې هغه نه صرف دا چې هغه ادبي ژانرونو ته ځای ورکړي بلکې د هنر نوري منابع سدي هغه ته هم یو رنگ گنجائشونه خلاص کړي. نو دا زما په خیال باندې چې نوی سوالونه دي، او ځای په ځای باندې ځینې ملګرو یا ځینې تنظیمونو ټولنو په خپل فعالیتونو کې دغو شیانو ته ځای مور کړی دی.
خو په بیلابیل ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو باندې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواری مشال رادیو ته وویل چې ډېرو ټولنو د نوو وسایلو نه ګټه پورته کول پیل کړي دي، او د ټیکنالوژي د انقلاب سره اوګه په اوګه روان دي.
او د وی ټولي جوړيږي ورانيږي، او دا چې هغه د کم علم په وجه باندې یا د کم پوهه په وجه باندې چې کومه تنقیدی د دې جایزه وی چرته هغه شاعران بعضي داسې وي چې هغه زبخل سره د خبره کومه هغه پوره پوهه د تنقید نه لري چې تنقید څه ته وایي، هغه وی چې په ما باندې ټکو کړلو نو هغه ملګری بیا جدا شي، هغه بیا نه وي ادبي تنظیم جوړ کی او نوی ټولې جوړ کی. نو دا پکې ډېر عام خبره ده، دا چې یو څو داسې ادبي ټولنې شته چې هغه مستقل دي، هغه یو باقاعده شعور او پوهه لري، او هغه د خپلو شاعرانو متعلق چې کوم شاعران دي باندې د هغې روزنه کوي صحیح طریقې سره. او یو اضافه دا شوې ده چې په تېرو وختونو کې د زنانو باقاعده تنظیمونه هم وجود کې راغلي دي، لکه خال په نوم باندې خویندې ادبي لښکر، هغې د زنانو چې کوم شاعران دي باندې هغې صرف دا نه دي چې صرف زنانو پورې خپل پروګرامونه محدود ساتلي، بلکې د زنانو د شاعرانو دیبان نه علاوه غي نارینه شاعرانو په حواله چې کوم لوی شاعرانو دیبان د غي رزمانځنه او مزغون نیم کړی دي. اوس چې موږ ګورو په پښتونخوا کې د شعر او ادب په حواله تحقیق او تنقید او تخلیق دا ټول سفرونه په یو ځل باندې روان دي، او ایون چې تر ګوګل ذریعہ باندې پښتو ګوګل ته هم تللی دا او د اے آی لپاره هم کوششونه کوي، ډیر خلک په دې باندې تحقیق کوي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دماغلو او سندره اورو.
سچے خوار زار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوار زار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے سنسار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے فاروزار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے
سواوردا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر او تکلیکون کی سلیمان کامل مشال رډیو ته ویل چې صرف د ادب د پرانا بلکې د ژوند په هر برخه کې تنظیم مهم دی.
انسان سماجی حیوان، او بیا چې د په سماج کې اوسی نو دیو شریک ژوند کوي. نه ولسونه چې سند دی یو تر بل وکا بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار. خوشحال بابا څخه خبره کړې ده ادب د ژوند ترجمان او دغه د ژوند ترجمانی په مختلفو طریقو باندې تر دې دمه را رسېدلې ده. پښتو ادب کې وخت په وخت باندې بیلابیلو تنظیمونو د پښتو ادب او د ژبې د پرمختګ دپاره کار کړی دی او یو ډېر اهم کردار یې هم ادا کړی دی او ادا کوي یې هم. زه خو ډېر اهم هم ګڼم او په درنه سترګه ورته هم ګورم. موږ په خپله په مردان کې د ادبي دوستانو مرکه مردان د تیرو نږدې دیرشو کلونو راسې یو داسې فعال تنظیم ساتلی دی چې هر هفته هره اونۍ موږ د هغې تنقیدي نشست کړی دی او تر دې دمه پورې هغه په تسلسل را روانه هم ده او په هغې کې چېرته ورانه یا نالګي یا ناچاکي نه ده راغلی. خدا خبره هم ټیک ده چې ځینې خلک تنظیمونه جوړ کړي خو بیا د ځینې وجوهاتو لکه بلا یا د ذاتي نمودو نمایش یا د مشرې یا په نورو وجو باندې هغه تنظیمونه وران شي. نو څنګه څنګه چې ادب د ژوند ترجمان دی او دا د قام په نمایندګۍ باندې ادیب او شاعر لا هغه څه ورکوي چې هغه بیا د قلم د لارې ولسته سپاری یا دغه وضاحتونه کوي په شعر کې په ادب کې ښکارونه کوي. نو زمونږ کام چې سدي دغه احساسات چې سدي دغه جذبات چې سدي دغه ژوند چې سدي نو دغه ترجمانی به کوي. نو زمونږ د پښتنو عام ژوند داسې دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې ډیر په تفصیل یې نه وایو. نو اکثر داسې شوي دي چې هندوستان ته کوم خلک زمونږ په وطن راغلي دي دغه لار وه د ایشیا د منځ دغه لار د برنه مخپکته هندوستان طرف ته. نو مونږ عمر لا دغه خلک یا پریخي نه دي مو سره جنگ کړی دی او یا کوم پریخي دي نو دا غیز نه عادتونه مخپل کړی دي او اکثر دغه خلکو سره هندوستان ته په بدرګه کې د عسكر په شکل کې هم تلیو. نو بیا په دې هله ګوله کې مونږ ځان ته فکر نه دی کړی. مونږ نه خپل زده کړو ته نه خپل طاقت منظم کولو ته او نه په یو ځای راغونډېدو ته فکر کړی دی او مسلسل په یو جنگي عمل کې پاتې شوي یو او دغه عمل کې تر دې حده رسېدلی یو چې کومه توره مونږه بل پسې راغستې واغه اوس په خپل منځ کې هم په کار راولو. د دغه سې غوندې کام شاعر ادیب به هم هغه احساسات لري څنګه چې پښتانه متل کوي چې څنګه مخ هغه سې سپېړه. نو دا ټیک ته چې مونږ کې به دغه د اتفاق د کمې په وجه باندې یا په یو فکر یا په یو نقطه باندې راټولېدو د نشټوالي لکه بل به زمونږ شاعر ادیب هم هغه سي په کار خو نه ده ځکه چې دا تر ټولو حساسه طبقه ده او دا د کام نظر دی. نو دا نظر خو سلامت په کار دی. بیا هم دا تنظیمونه چې دي نو دا یو ډېر ګټور رول لوبوي او اسې هم دا زمونږ یو تاریخ مرتب کوي. یعنی ادب په خپل یو ډېر لوی تاریخ دی که مونږ ورته وګورو ټپا سونه زورور تاریخ لري چې دا وخت په وخت باندې په کومه کومه زمانه کې ویلې شوې ده. نو هغه د هغه زمانې د زندګۍ آثار یا درک ورکوي د آثارو پته ترنه لګي. ادب چې دی چې څومره اهم دی دغه عمره د دې د تنظیمونه هم اهم دي او په دې کې اوس ډېر کار کیږي.
شاعر او ژورنالیست حفیظ حمیم مشال رادیو ته وویل چې ادبي تنظیمونه نه صرف نوي لیکوالان تشویق کوي بلکې د مشرانو لیکوالانو ترمنځ اړیکې هم ټینګوي.
لومړی ګټه یې دا ده چې دا نوي استعدادونه ظهور کله کوي د هغوی په وده کې ډېر مهم رول لوبوي. دا د ما تجربه د کابل کې له افغان ادبي بهیر څخه هم دا وله چې مثلا په لومړیو وختونو کې تازه به ځوانانو شاعري شروع کړې وه. دوه درې کاله وروسته به ډېره ښه شاعري به یې بیا کوله ډېره پخه شاعري به یې کوله او معلومېده چې دا تاثیر د بهیر ولو د هماغه کې د نورو له تجربو څخه ګټه اخیستنې تاثیر و د نورو له اثارو د هغو لوستلې د هغو له اورېدلو څخه. په مشاعرو کې ګډون د هنري ذوق او خلاقیت ذهني خلاقیت وده کې هم ډېر زیات رول لوبوي. دا د ما خپله تجربه هم ده. یو بله ګټه یې چې زه ورته متوجه شوی یم هغه دا ده چې مثلا په همدغسې غونډو کې د ادبي ناستو ولاړو کې دا د ملګرتیا یا دلته په غرب کې سی ورته مثلا نیټورکینګ وایي د دې په غزولو کې مهم رول لري. د ملګرو پیدا کولو کې مثلا د دوستانو پیدا کولو کې مثلا د فرهنګي همکاریو ته د فرصت په برابرولو کې یا مثلا لنور سره د نظر د تبادله لپاره د فرصت برابرولو کې دا ډول غوډ ډیر مهم تاثیر لري. غیر کې دا نیټورکینګ سیده دا زخت مهم شی دی خلکو په ژوند کې، خصوصا د خلکو په دفتری ژوند کې. اکثره خلک مثلا د همدغه نیټورکینګ له لارې خپل بزنسونه مخته بیایي، خپل کاروبارونه مخته بیایي. نو دغه ډول غونډې او طبعا د ژبې او ادبیاتو په وده کې او د هغوی ته په رشد کې د دې ډول غونډو رول فوق العاده ده، ځکه هر نوی استعداد چې ژبه کې راټوکیږي هغه د هغې ژبې لپاره اسیټ ده، هغه د هغې ژبې لپاره سرمایه ده. او دغه ډول غونډې د همدغسې سرمایو د راپیدا کولو لپاره مهم رول لري. او د ما په نظر ورستۍ ګټه دا ده چې دا د ادبیاتو د خصوصا شاعري سي ده دا په درسي صنفونو کې نه زده کیږي، دا په دغسې غیر رسمي غونډو ناستو ولاړو کې له نورو سره د نظر په نظر او اثارو په تبادله کې له نورو سره په خبرو کې دغه ډول غونډو کې شعر وده کوي او شعر پخیږي. نو زه فکر کوم دی شعر په وده کې د دغه ډول غونډو او جلسو ونډه د ما په نظر باندې ډیره مهمه ده.
لیکوال او شاعر صادق امنزی په ادبی تنظیمونو کې د اختلاف په اړه مشال رادیو ته وویل،
اصل خبره دا ده چې کوم خلک د ادب خدمت کوي په صحیح معنو کې او په حقیقت کې هغوی لګیا دي، نو دا خو یو ډېره ضروري خبره ده او منل شوې خبره چې په خدمت کې اختلاف نه راځي. او کوم خلک چې د خودغرضۍ د مخه راشي یو میدان ته، هغه صرف ادب په حواله باندې که هر میدان ته راشي او هرې خبرې له راشي، خو چې د هغوی کې خودغرضي وي او د ځان دپاره پکې سکولو یو لالچ وي، نو هغه کې خامخا اختلاف راځي. نو ادب خو بیا ډېره یو پاک او ډېره مقدسه لار ده چې یو انسان په دې لار باندې راځي او د انسانیت خدمت کول غواړي. نو اول خو دغسې نه دي په کار چوشي، بیا که اوس مثال خبره دغه خلک کوي بالکل داسې ډېر زیات خلک شته. په حقیقت کې دا هغه خلک وي چې ادب ته په دې خیال باندې راځي چې یاره زه دېنه شهرت واخلم، زه دېنه پیسه پیدا کړم، زه دېنه داسې یو تعلق را جوړ کړم چې هغې باندې مخکې بیا زه د ځان دپاره څه کارونه کوم او د هغې نه زه ګټه پورته کړم. نو هغه خلک په حقیقت کې دا په ادب کې ناکامه خلک وي. هغه خلک وي چې یا شاعر وي یا نثر نگار وي، ادیب وي، هر څه چې وي د ادب په حواله باندې کار کوي، خو هغه خپل مقصد د ادب د لارې نشي حاصلولی. یعنی هغه په هغه کې کمزوري وي او هغه خپل هدف نشي حاصلولی. هغه یو اولسي نظر چې کوم دغه ځان اړخ ته نشي راوستي او د اولس هغه اصلاح دغه نه کیږي او نو خلک یې خوخي. نو داسې خلک چې کومه هغه د هغه لارې بیا ادب ته راځي او ادب نه نورې مادي ګټې پورته کوي، دنیوي ګټو د پاره او د دې د پاره چې رماته د پیسو یو ذریعہ دا جوړ شي، زما د معاش پر روان شي. نو اصل خبره دغه وی چې کوم خلک هم د ادب خدمت صحیح طریقې سره کوي، نو اولس هم هغه له توجه هم ورکړي، د هغه خبره هم منل کیږي، هغه که شعر وي، هغه که په نثر کې لیک کوي، نو هغه هم عوام متقابل قبول وي، ځکه چې په هغه کې اخلاص وي، په هغه کې د خپل قام د پاره، د خپل لسته پاره د خېګړي او د پیدي سکارونه وي، دغه سوچ وي. نو زما په خیال چې کوم خلک په دغه حواله باندې راځي ادب ته، او دا مونږ ګورو په موجوده وخت کې دا ډېر خلک شته چې هغه ادب هم د دې لپاره استعمالي، د دې لپاره تنظیمونه جوړي چې په هغه باندې چاندې راټولي، په هغه باندې چا شاباسي والی، په هغه باندې خپل ذاتی کارونه کوي او ذاتی لارې پر روان دي.
شاعر او لیکوال صفدر علی صاحب مشال رادیو ته چې پنوم ډېرې ادبی ټولنې شته خو لږې پکې فعال دي.
دلته کې خو کم دی زموږ په مردان کې چې کم دی د هغه زمانې چې کوم پښتو ادبي جرګه وه، د هما سدي په نګرانۍ کې وه. نو یقیناً خبره دا وه چې هغه دور نه وه، له ترکۍ پورې چې هغې په هغې جرګه شروعه ښه پرمختګ یې کړی دی، ښه خدمات یې خپل ژبې کړي دي او ډېر کارونه یې خپل کړي دي. چونکې اوس د هغې جرګې چې کم دی نو اوس وخت کې چې کم دی نو یو په دغه روداد یو کتاب یې هم چاپ کړی دی، او دا اوس چې کمې ټولې د جرګې دي که هغه تنظیمونه دي، بس هغې د خپل وس مطابق چې کم دی هغه خپل هغه یو دغه چې بس هغه ساتلې سلسله، او زیاتره ټولنې چې کم دي نو هغه رامحدود شوي هم دي. نو خو د حالاتو د مسایلو په وجه باندې چې یو سړی انسان نن سبا هر څه کې د دنیا په دې حالاتو کې داسې پسو شوی چې هغه نن سبا ډېر ټایم نه شي ورکولی. نو بس په موجوده وخت کې خو زموږ دوستانو ادبي مرکه ده چې هغه لږ روانه ده په دې وخت کې، او د خپل ادب خدمات جاری ساتلی دی فانوس جو ادبی دغه یا تنظیم دی هغه چې کم نه روان کړی دی پد پختو ادبی دا خو سبحان الله دی هغه د خپل وس مطابق د خپل جب د خپل دغه چې کم دی د خپل حدا پوری خپل کوشش کی او لګیا دی زیات تر چې کم دی نو څوک چې کم دی تنظیمونه ختم شي نغریات وګوره نغی صرف د یو خپل محدود د خپل غراز زپاره او چاغه نه پسره تنظیمونه نشته او اوس چې کم روان دی نغی د خپل وس مطابق د خپل جب د خپل پختو د خپل ادب د خدمات پښتنو یو خدمات یو سلسله یو کړی روان او جاری ساتل دا
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب مشال رادیو ته وویل چې ادبی ټولنې د یو بل سره تربګنی هم لري چې ادب ته د ګټې په ځای تاوان رسی
یوې ژبې دپاره د ادبی تنظیم شتون د هغې دپاره لکه د دارو درمل کار کوي خو دلته مونږ ډېر د نږدو نه ولیدل چې ځینې ادبی ټولنې داسې دي چې هغه د پښتو دپاره کار کوي سوچه د پښتو دپاره ځینې بیا داسې تنظیمونه شته چې هغه د پښتو په نامه کار کوي د پښتو دپاره کار کول او د پښتو په نامه کار کول دې دواړو کې د ځمکې آسمان فرق دی د پښتو په نامه چې کم خلک کار کوي دوی پکې هغه پښتو ته ډېر نه ګوري یعنی ژبې ته پکې ډېر نه ګوري دوی پکې خپل داسې سمفادات لټوي نو بیا هله د پښتو دپاره کار کوي او چې کم د پښتو دپاره کار کوي د پښتو په نامه نه کوي د پښتو دپاره کوي سوچا د دې ژبې د پرمختګ دپاره کار کوي نو هغه تنظیمونه بیا تر ډېر وخته پورې یاد ساتلی شي خلک هم په ښه یادوي او بیا پکې په دې کې زموږ د لیکوالانو شاعرانو هم لږې شان داسې مسلې شته د دوی پکې هم قصورونه شته چې دوی خو په خپل شعر کې به ډېره زیاته ښکلې خبره کوي خو بیا په خپلو کې دوی وران وي په دې تنظیمونو کې دوی وران وي او څومره چې د تنظیمونه ګڼېږي لګیا دي که نه مخکې په کلي کې چېرته یو تنظیم و اوس پکې دوه دوه درې درې څلور څلور نو هغه شاعران ټول په کلي کې تقسیم وي زه ستا ټولنې ته نه درځم ته زما ټولنې ته مشاعرې ته نه راځې ما د خبره وکړه چې یاره د پښتو دپاره کار کول دي باید دغه کم تنظیمونه چې د پښتو په نامه کار کوي خپل مفادات پکې لټوي هغوی دې داسې وکړي چې دا نور چې کم تنظیمونه دي د هغوی سره د بغض حسد نه ساتي که دوی واقعي د پښتو دپاره کار کوي نو دوی دي دغه چې کم د پښتو دغه سوچا تنظیمونه دي هغه دې هم ځان سره پر مخ بوزي خو داسې نه کوي هغې دا وایي چې دغه نور تنظیمونه دې رستو پاتې شي زه دې په میډیا هم راشم ماته دې ټی وی چینل مایک هم ونیسي ماته دې ریډیو چینل هم راشي زما سره دې مرکه هم وشي خو چې دا بله کومه ټولنه ده چې دا زه مخکې راتلو ته پرې نږدم
د پښتو ډېرې ادبی ټولنې د خپل غړو په چندو گزاره کوي خو ځینې داسې ټولنې هم شته چې د حکومت سره سبت دي او د حکومت نه مالی مرسته ترلاسه کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپیره سیمو نه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
بیا د سپزل دی رات ومایا ومایا بیا د سپزل دی رات ومایا ومایا مراوی دی باڼ دی رات ومایا ومایا بیا د سپزل دی رات ومایا ومایا بیا د سپزل دی کے کتنے پاس آ گئے جب یہ سوچا تو گھبرا گئے آ گئے ہم کہاں آ گئے آ گئے ہم کہاں آ گئے لزا نہیں
तो जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम